عبدالله عبدالله متحدان هم شامل وو او پینزه ورځې وروسته ښاغلي عبدالله دا پلاوی تایید کړ. ورځپاڼه د پنټاګون د یو چارواکي له قوله لیکي چې د افغان مشرانو اصلي ستونزه همدا ده او دا هغه څه دي چې دوی یې ډېره پروا ساتي. دا چارواکی زیاتوي چې که د امریکا د مرستو کمیدل سږ کال یا راتلونکی کال پیل شي نو زیان به یې افغان دفاعي امنیتي ځواکونو ته ورسیږي.
آزادی رادیویی مجله ده هنر، فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. زه محبوب شاه محبوب یم او یو ځل بیا د رادیوی مجله په وړاندې کولو ستاسو هر کله کوم. د مجلې په نننۍ غنکه کې د یو شمېر نورو هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ پښتو ژبې ته د لومړي ځل لپاره د کرونا وایرس په اړه د راژباړل شوی کتاب په اړه مرکه لرو.
چینایانو د دې وایرس کنټرول را مهارول لپاره ډېره کامیاب مبارزه وکړه.
په هنر جاج کې به د حماسي اشعارو په ارزښت، جوړښت او رغښت خبرې وکړو.
متحرک دي هغه حماسي وینا ده. د ادبیاتو په ژانرونو کې تقریبا لاندې کیسې حماسي کېدای شي، اوږده داستانونه هم.
په فنکار برخه کې له امین الفت سره د هغه په فن غږیږو.
کیسټونه به هغه مکول او د هغې د لارې مثال مونږ خپل مینوالو ته خدمت وکړو.
په زرپاڼه کې به د کوچنیانو لپاره یو لنډه کیسه مرغاوی او چنګښ واوري.
مګر موږ نه کوچنی حیوانات هم د دې حق لري چې په ډن کې ولامبي. دا ډن زموږ د ټولو شریک کور دی.
او په ورېښمین خیال کې به طالب ته لیکل شوی نثر واوري.
هغه طالب چې پورته به یې نه کتل، هغه طالب چې د مازدیګر او ماښام د لمانځه ترمنځ به کلي ته نه راووت.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
لنه نه پوره اوو بشت کال وړاندې د پښتو ژبې او ادب وتلې څېړونکو او لیکوال اروخات دوست شینواری له دې فانی نړۍ سترګې پټې کړې. تیرونه یې د مړینې اوو بشتم تلینو. نوموړي د خپل ژوند په اوږدو کې پښتو ژبې ته بیلابیلې څېړنې او پنځونې په میراث پرېښې دي. د افغانستان ژبې او توکمونه، د پښتو ولسی ادب لاري، پښتانه کوچیان، د ادب د تیوري اساسونه، زړه پانګه، افغانستان په اوستا کې، ژپانګه، پښتانه څوک دي، د تیبي بوټو قاموس او داسې نور د ښاغلي دوست شینواري د څېړنو لړلې څخه دي. هغه نه یوازې دا چې په تاریخي ژبپوهنه کې ډېر کار کړی، بلکې پنځونه یې هم کړی. د نوموړي یوه شعري ټولګه هم چاپ شوې چې سلګۍ نومیږي. همداراز یې ګڼ متنونه تدوین کړي، قلمي نسخه چاپ کړي او هم د یو شمېر علمي رسالو محتمم پاتې شوی. د رادیو مجلې نننې غنه د پښتو ژبې د دغه وتلي ژب پوره ته ډالې کوو او په پیل کې ننګرهار ته ځو. هلته د لومړي ځل لپاره د کرونا وایرس نه د ځان ساتنې په هدف په پښتو ژبه کې یو کتاب خپور شوی. دا کتاب د چین د شنګهای پوهنتون استاد او په چین کې د یاد وایرس سره د مبارزې د ملي کمیټې مشر جانګ وون هونګ لیکلی. لیکوال او ژورنالیست محمد آصف شینواری پښتو ژبې ته راژباړلې. دا کتاب له ننګرهار ختیز خبرندوی ټولنې خپور کړي. دا چې د دې کتاب په منځپانګه کې څه دي او لوستل یې د کرونا وایرس د مخنیوي په برخه کې څومره ګټور دي. د کتاب له ژباړن ښاغلي آصف شینواری سره زموږ خبريال اکرام الله اکرام مرکه کړي او د مرکې په پیل کې ترې د کتاب د ارزښت په اړه پوښتنه کړي.
چینایانو د دې وایرس کنټرول را مهارول لپاره ډېره کامیاب مبارزه وکړه. همدې دوران کې یو کتاب هم ولیکل چې هغه د کرونا د وایرس پیژندنه او اثر او علایم او د هغې د مخنیوي لارې چارې او درملنه ټول شیان لیکل شوي وو او دا ایرانیانو ډېر زر ژباړلی وو. نو ما هم د خپل یو همکار په واسطه باندې چې څنګه هغوی چاپ کړی او تازه ما ترلاسه کړو امدانی وانګ لکه امدغه خو وخت چې زه خپل خلکو د پوهاوی لپاره ابو ته ولاسون ورکم چې ډاکټر لګه ویل ولی او کنالو سم دی او یو یو وخت هم خپل کتابونه لري او هغه خپل مشورې د کتاب عام سره چې حلوت دي شریک کاندي جلسنا سبا لغوی ذهن تر ورشي نو دغه می
کتاب ایرانی جی پختو تجباڑل شوی دی او لمړی ایڈیشن چکلا لیکل کېدو په چین کې لیکل شوی دی مانا دا چې د نړۍ نورو ژبو تبم د کتاب تبن ژباړل شوی کلک د کتاب په منصپانګ باندې وغږیږي څه شی پکې دی
کتاب کې لمړی دا خپل د کورونا یا کووید 19 ورته ویل 2019 کال سوغات چې د نړۍ د خلکو لپاره د دې د پرزنت یو مګرته او په اړه په دې کتاب کې باندې شوی دی بیا د دې مخنیوي لارې چارې څنګه کولای شي یو څوک د وایروس نه ځان وساتي هغه کسان چې دغه نښې او نښانې پکې دي هغوی سکټ ډول چلند وشي دغه مسایل پکې دي بیا په بله برخه کې د دې درملنه چې یو څوک په دې ناروغۍ باندې اخته شي هغه چېرته اوسېږي د نورو خلکو سره څه ډول ګزاره وکړي نور خلک د هغوی سره څه ډول ګزاره وکړي بله مهمه خبره د دې کتاب یو ښه ځانګړنه لري چې په دې کې انځورونه دي هر برخه سره خپل یو انځور دی چې هغه د خلکو په پوهاوي کې ډېره مرسته کوي مثلا یو ځای کې راغلی چې ماسک څنګه وکاروو د ماسک اصل دی مثلا لاسونه څنګه په صابون پرېولو هماغه چې د لاس مینځلو هغه مختلف انځورونه چې لاسونه باید حج اقل د شل ثانیو پورې صابون پاتې شي نو دغه کتاب ما ته له دې پلوه ګټور ښکاري چې د هر ټاپک د هر سفر کې سره د هر عنوان سره د خپل یو انځور څخه هغه طبیعي خبره ده د انځورونه د موضوع د ښه ذهن تختکه کېدو او پوهاوي کې ډېره مرسته کوي نو په دې کتاب کې ډېره برخه د انځورونو ده چې زه هیله من یم یو څوک تر لږه متن مدل ولي صرف هماغه انځورونه وویني هغې نه هم دا څه اخیستلی شي چې یاره لاسونه څنګه ومینځي ماسک څنګه استعمال کړي
جدی حالت رسیدر بلی په افغانستان کې پیښې مخ په زیاتېدو دي لوستل خلکو د څومره مهم دی او څومره کولای شي دغه ناروغي د مخنیوي په برخه کې خلکو سره همکاري وکړي
ټول خلک چې د افغانستان چې څومره خلک دي او په پښتو ژبه لوستول شي دا کتاب دی ولولي نو د دې د ټولو انسانانو د خوندیتوب لارې چارې ښودل شوې دي نو زه دا کتاب ټول په ډېر ګټور ګورم د دې وارث په دې کتاب کې ثابت شوی او نور نړۍ پوهانو چې د دې په وخت کې نه درمل شته یوازې د خلاصون لاره د دې نه قاعده او وقایع باندې عمل کول دي او په دې کې د وقایع ټول لارې چارې ښودل شوی دي زما له نظره
او شنوار صاحب دروستي پختنه پتوګه کلهندې راته وای خلک یې څنګه تر لاسه کینی لکوم زینونه
دا کتاب په منګرهار کې د ختیز خبرندوی ټولنې چاپ کړی دی چې هم د دې وایروس د مقابله لپاره د لابات خار حقې ټولې تړلې دي او زموږ له دارا چې ختیز خبرندوی ټولنه چې د هارو ممکن لارونه کولای شي د سرک په سر باندې په لارو خصوص چې دا کتاب خلکو ته ورسوي ترڅنګ روحان پوانتونم هغه کړی دی د لګښت ورکړی هلته هم د هغې لاره هم کولی شي هغوی ترلاسه کړي څوک چې روحان سره اړیکې لري محصلین یا استادان دي
تاسو به د حماسي ادبیاتو حماسي شاعرۍ او حماسي نوم خام خاوی دلوی حتمی ده چی لطاس سر با پختن پیدا شوی وی چی حماسی شایری نو چه حماسا ده کم جوڑخت یا چوکات نوم نده بلکه ده ده محتوا ده دول نوم ده او ده نری پا لرغون ادبیاتو که ده استوری ادبیاتو روز ده حماسی ادبیات دیر مشهور او لرغونی دی ده هنر جاج پا ننانی برخه که از مکمکارا فرشت مرسل ده حماسی ادبیاتو جاج اخلی
هنر جاج
خدایا سرنگ بدل شو دا افغان درانه خوبون با هر چا چه ممتکیه شو با پرده یو پلورل کی
قدر من اردن کو حماسه چې د ادبیاتو یو ځانګړې برخه ده په لغت کې زړورتیا او شجاعت ته وایي. حماسه هغې لیکنې ته ویل کېږي چې داستاني بڼه او قهرمان ولري. قهرمان باید له عادي انسانانو څخه لوړ کارونه ترسره کړي، داسې چې د لوستونکي په زړه ذوق او فکر ژور اثر وکړي او انسانانو ته یو ډول هیجان پیدا کړي. راځو حماسي شعر ته. حماسي شعر هغه شعر دی چې د یو کس یا ټولنې ویاړنه پکې راغلي وي. حماسي داستاني شعر له لیکلو او نه لیکلو داستانونو سره سروکار لري. په هغه کې په یوې تاریخي دوره کې د خلکو د عواطفو، احساساتو او پهلوانۍ سپړنه شوې وي. په حماسي شعر کې احساسات، واقعیت، مفکوره، عواطف، آهنګ، ابتکار، خوند او ښکلا ټول یو بل ته اوږه ورکوي او په نتیجه کې د هندارې په څیر د ټولنې مخې ته درېږي. د حماسي شعر په هکله نور معلومات له لیکوال او ژورنالیست عصمت الله قانی څخه اورو.
حماسه عربي کلمه ده، یعنی خوځول او پنځول یا یو شی تحریکول یا په احساساتو راوستل یا په اشتعال باندې راوستل یا په اصلاح باندې یو دغسې څوک تر اغېز لاندې راولي، تحرکات ولري. هر هغه منظومه او منصره وینا چې انسانی عواطف وخوځوي، هغوی ته اشتعال ورکړي او هغوی انساني عواطف متحرک کړي، هغه حماسي وینا ده. د ادبیاتو په ژانرونو کې تقریبا لنډې کیسې حماسي کېدای شي، اوږده داستانونه حماسي کېدای شي، قصایت حماسي کېدای شي، غزلونه حماسي کېدای شي، قطعات او نور منظوم کلامونه چې دي ویناوي شي، هغه کېدای شي چې موږ هغې ته حماسي ووایو.
اکثر عام وګړي حماسه او حماسي شعر سره ګډوي. دوی ته یې توپیر دومره نه ښکاري. د علوم اکاډمۍ علمی غړی څېړنوال وجی الله شپون وایي چې حماسه او حماسي شعر دواړه د انسان د فطرت تصویر او د شدیدو جذباتو څرګندونه ده.
اتلولي، میړانې په داستاني بڼه باندې بیانول د حماسه ده. نور حماسي اشعار چې هغه کې هم د وطن د دفاع لپاره ویل کېږي، مثلا رزمی وي، حماسي وي، جنگي مسائل وي، دغه حماسي اشعار دي خلکو کې تحرک پیدا کوي. یا مثلا د یو معشوق ستاینه کې هلته معشوق ډېرې ستونزې ګالي مثلا، کنه دغه خپله دغه مسایل بېرته راګرځي هماغه قهرمانۍ ته. حماسي اشعار البته دغه خصوصیت لري.
په حماسو کې د مهجورو او ارزومندو اوسیلي، د دردمنو آه و فریاد او د مظلومو ژړا له ورایه په ترژدي ډول ښکاري. یو شمیر خلک بیا هر وطني شعر ته د حماسي شعر په سترګه ګوري، حال دا چې حماسي شعر ځان ته خپل بېلې ځانګړنې لري. سید نظیم سعیدی چې په دې برخه کې مقاله لیکلې پاړې وایي،
په حماسي شعر کې تر ټولو یو مهم بحث دا ده چې مسائل باید په ملی، په قومي او نړیواله کچه مطرح شي. دویم بحث پکې د اتلولۍ یا د میړانې دی، او دریم بحث د دغه ګټو د خوندیتوب بحث دی. څلورم بحث پکې دا دی چې الفاظ د سینوی لکه ساده الفاظ. په حماسي شعرونو کې تر ټولو مهم باز د شعر داستاني والي دي. په هوادونو کې حماسه ویونکي شاعران د ګوتو په شمار وي. تاسو غنی خان وګورئ یا کاظم خان شیدا وګورئ، هر هغه څوک چې حماسي شعر لیکي دی په خپل په دین پیږي چې زه حماسه لیکم. کته په پوښه ورته لیکلو کې پرته له شک دا به مصنوعي کې دوه خواته زی خارق العاده حالت کې ته یو بیل حالت کې یو بیل احساس ته پیدا شوه. ته باید یا یو جوور ټکان وګورئ، یا عاطفي برخه در باندې زور ورشي، او یا هم احساسي برخه در باندې زور ورشي چې ته د دغه شیانو پنځول ته وهڅېږي.
حماسي لنډۍ بیا بیل خوند او رنگ لري. خال بدیار لوینو کېګدم چشین کې باغ کې ګل ګلاب او شرموینه، یا هم د ملالې دا لنډۍ که په میوند کې شهید نشوې خدای ګلاله یا بیننګۍ ته دې ساتینه. اکثره کسان دې ډول لنډیو ته آسماني غږ وایي ځکه تاثیر یې په ولس ډېر وي. د کابل اوسیدونکي طایره چې خپل هم کله ناکله حماسي لنډۍ زمزمه کوي وایي چې حماسي لنډۍ هغه وزمین کلام دی چې د انسان په احساساتو او عواطفو کې خوځون راولي.
حماسي لنډۍ هم ځان ته یو خوند او رنګ لري چې یو د جملې څخه موږ یو مثال ورکولی شو چې ملاله چې په یو غږ سره یې د ټول راټول کړه. د انګلیس دویمه جګړه وه، په دې وخت کې د افغان قواو البته ماته خوړه، او ده په یو آسماني غږ سره چې یو لنډۍ وویلې، د زلمیانو وینې په جوش راوستې، دښمنان یې تار په تار کړه. که په میوند کې شهید نشوې خدای ګلاله یا بیرنګۍ ته دې ساتینه، خپله لنډۍ مې زده دي. حماسي لنډۍ کله کله ځان سره زمزمه کوم او وایم.
دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه www.azadiradio.com هم اوریدلی شئ.
د شاعرانو په وینا ښکلا د ټولو هنري آثارو اصلي برخه جوړوي، نو ځکه عام خلک هم له حماسي اشعارو سره ډېره علاقه ښیي. د بیلګې په توګه د دوو کسانو خبرې اورو.
صفت صافی د کونړ ولایت په رومانس کې حماسه سړی ډېر رومانټیک هر طرح سوالی سي. د ژوند زمېشت ښکلا زیاتره د خوشحال خان شعرونه مې خوښیږي، په دې کې شک نسته. یو لویه برخه حماسي شعرونه دي که په مثبت اړخ کې وي بلې خوښیږي مې، که په منفي اړخ کې وي هم د ادبي غنامندۍ طرفدار یم.
نوم ولی لا شاهین دی. د حماسي اشعارو تاثیر به چې څومره عمیق وي څومره ژور وي په هماغه اندازه باندې د انسان په جسم د انسان په خیالاتو باندې تاثیرات کوي. سړی بیخي لکه یو بل حالت ته ګرځوي، په نفس باندې د اعتماد په اړه باندې غږیږي. دغه نوع اشعار زه هم خوښوم، هم یې اورم او هم را باندې تاثیر کوي.
قدرمنو اوریدونکو، لیکوال او ژورنالیست اسمت قانی وایی چی حماسی شیر جذبات د الفاظو په ذریعه رابر سیروی. په حماسی اشعارو کې عشقی او غنایی شیرونه هم راتللی شي چې دا بیا کلام ته ځانګړی ښکلا وربخي. زموږ همکارې فرشتې مرسل له نوموړي سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
رازو د تاسو خپلې شاعرۍ ته څه وخت مو اماسي شاعري وکړه؟
شپاړس کلن وم او په لسم سیم کې وم چې بندي وم د غزني په مابس کې. ما کارتنونه هغه موږ د پرش په توګه کار ځنې اخیستې، پر هغه باندې برسېره لیکل او د زندان څخه د خلاصون او له زندان څخه د وتل او د ازادۍ او دغه مسایل.
یعنی دا د بندیخانۍ ګټه ده چې اماسي شاعري وکړه.
بالکل
په یاد بودا هغه شعر؟
یاره په یاد مې نه ده، هماغه هلته راڅخه پاتې شو. بیا وروسته چې راله ما پېښول کې ما هماغه دغه ته دوام پسې ورکړې.
نور دې هم اماسي ولیکل؟
بالکل، یو سیاسي اړتیا وه، موږ باید خپل پیغام رسولی وای.
اوس که هغه ماسره ته ووایې چې تاسو سره موجوده ده، بیا به نور خبرو ته دوام ورکړو.
شپس به بلار به ترې پیدا رون سباوون دی، خلکو مرګ په مرګ محکوم شو، بر ژوندون دی. د شیرینې د وصال جنون مو ولید، د فرهاد تر تیشه لاندې بې ستون دی.
بله،
دا چې بیا د ابدالي د ننګ لهکر شو، زموږ مضمون د ازادۍ د عشق مضمون دی. قانې ګله خوب یې مه بوله، رښتیا ده وطن کړی د وروستي اقدام تړون دی.
ډېره زیاته مننه. اوس ته راته وایي چې اوس وخت کې تاسې اماسي اشعار په څه رقم وضعیت کې ګورئ؟
ولې اماسي شته په ښه وضعیت کې ګورو. غزلونه دي، نظمونه دي، نارې دي، چغې دي، کنه نوښت راغلی ده.
تاسو خپله کله چې حماسي شاعري کوئ څومره کولی سئ چې د خپل زړه دردم د حماسي په قالب کې خلکو ته وړاندې کوئ؟
کوشش کوو چې خپل درد بیان کړو. دا چې الفاظ زموږ درد منعکسه کولای شي کنه یی داز په هنري پترت پورې اړه لري.
بله، خپل څومره را میږي چې هم دغه د زړه
ولاته خپل ډیر کوشش کوم. زه اکثره وخت چې دغه شم کله کله په خوب کې زبې ده یم چې یو شی را باندې راسي، مېرمنه مې ډیر سره په تکلیف کې سي، بیا د لیوانټوب صفه در باندې راغله، بیا یې
سبد له په خانه یو حماسي شاعران نمونه را تواخلې. د چا حماسي مو ډیر زیات خوښیدلې؟
خانو یې کوم پوسنه یې کوم زده خوشحال دغه نوې نه مکنه ارحله پس ته استعمالي لکه یو ګرز داس بد گزار دا غوام پننګ می وټړه د توره نن ګالای د زمانه خوشحال خټکم. بند بس د کائنات ته په خبرو لسل سلو صدقش سل زرو. یعنی دا د دیموکراسي هغه تعریف دی چې تر اوسه پوری په غربي نړۍ کې څوک نشي کولای، په شرقي نړۍ کې او د سیاست په ډګر کې څوک نشي کولای. دا
کسان چې هم د اوس قلم په لاس لري شاعري کوي، غو ته د اماسي په برخه کې تاسو څه وایي؟
ولا زه زغې ته وایم کنه د خلکو اباتې پر وځيږي د قتل عام ته بد وایسته خپل خاوره کې د جنگ پر ضد ودرېږي. د رنگینو یو په کمان باندې رنگونه واچي او په هغه باندې ژوند ښکلی شي. ژوند د انساني شرافتونو تابع است.
بله، ډېر زیاته مننه قانی صاحب. که دا مرکه د تاسو په یوې بلې حماسي باندې پای ته ورسونو ډېر به ښه سي.
په سترګو خوم د اور دوخړه ده او جام د اور دوخړه ده، سپین سهار لمبه شو تور ماښام د اور لوخړه ده، شعر د قانې اور دی او کلام د اور لوخړه ده.
ډېر زیاته مننه قانې صاحب، ژوندی اوسئ.
مننه مننه.
د پښتو ژبې وتل سندرغاړی امین الفت وایي چې تل کوښښ کوي چې د پښتو موسیقۍ پخوانی رنګ ژوندی وساتي. هغه زیاتوي چې د خپلو ویلو سندرو شمیر ترې غلط شوی، خو کوښښ کوي چې خپلو اوریدونکو ته د سندرو او هنر له لارې د مینې او ورورولۍ پیغام ورکړي. د فنکار په نننۍ برخه کې د نوموړي فن او ژوند ته تم کیږو.
فنکار. نو الفت صاحب محترم، که په سر کې مونږ ته دا وایست چې تاسو څه د ده باعث شول چې تاسو هنر ته مخه کړله، سندرې مو وویلې او دومره شهرت مو نن پیدا کړو زمونږ د پښتنو تر منځ؟
هنو تمنا خوری زبا دومره مو وویم د تا د خبرې په ځواب کې، ژوند کې هر یو انسان د هنر هڅه کوي، مینه ورسره لري چې یاره زه یو هنر زده کړم، زه یو هنر وکړم. نو د دې علت دا وه چې زما د موسیقۍ سره ډېره د کوچنیوالي نه مینه وه، محبت مې وه. نو هغې علت دا وه چې ما بس هنر ته مخه کړه او خواري مې وکړه، محنت مې وکړه. نو د خلکو په زړونو کې مې ځای پیدا کړی دی، تر اوسه پورې مینوال او ما سره مینه لري او دوی هنر چې دی خپل هنر کې زه ګورم چې څومره ارزښتناک دی.
څنګه وتوانېدلی د خلکو زړونو ته لاره پیدا کړي؟ دا ډیر یو سخت کار دی، خو تاسو موفق شوي یاستئ په دې کار کې.
نو چون زمونږ د خلکو په زړونو کې هغه وخت کې ځای پیدا کړی دی چې مثال هلته یعنی په یغې وختونو کې مثال د موسیقۍ هغسې موقع مونږ ته نه وی، خو مونږ به بیا هم کیسټونه به وو، هغه به مو کول او د هغې د لارې چې مثال مونږ خپلو مینوالو ته خدمت وکړو. نو مینوالو مونږ سره ډېره زیاته مینه وکړه، نو مونږ هم شوق او مینه مو دا وه چې یاره هر وخت دپاره باید کوشش دا وکړو چې همدې هنر کې کار وکړو او د خلکو زړونو کې ځای پیدا کړو.
ډېره زیاته مننه. خو تاسو ډېر زیات مینوال لرې، ډېر ښکلې او ښایسته سندرې وایي او ویلې مو هم دي. نو څومره وخت کېږي چې تاسو سندرو ته مخه کړې ده؟ څو کاله کېږي؟
زما د هنر تقریبا داسې تحقیق نه دی راته معلوم، غالبا دا 25-28 کاله کېږي، 9 کاله.
ډېر عمر دی
چې ما یعنی د هنر سره مې مینه کړې ده او تر اوسه پورې کوم.
دغه 25 کالو کې به تاسو څومره سندرې ویلې وي؟
یار شمار نه دی راته یاد،
ډېر زیات دي.
زیات دي ځکه یعنی په یو وخت کې چې مونږ به کیسټې کولې نو د تقریبا د یو څو ټایم وهه وخت مې یاد نه وتلی دی، زر کیسټې ما وې په مارکیټ کې. نو زر کیسټې کې وی وی کیسټې کې به تقریبا لاس لاس سندرې نه نه سندرې وي. نو ته حساب چې اوس وخت کورکولیټر واخلې زر به کې نو سب نه پوهېږم چې څومره به تنه جوړ شي.
ډېر زیات کېږي،
ډېر زیات دي.
بله بله،
دې کې زنه ورک هم شوي دي او معلومات هم نه کېږي. بس هغه څه چې په رسنیو کې ژوندی دي هغه اوسه پورې چلیږي او مینوال یې غوښتنه لري.
هم داسې ده. بیا تاسو کنسرتونو ته هم بیرون د افغانستان نه تللي یاستئ؟
ول نه.
چیرته تللي یاستئ؟
دوبۍ ته لاړ یم کنسرتونو ته، هندوستان ته لاړ یم، پاکستان ته لاړ یم، کراچۍ ته، قطر ته لاړ یم، کویت ته لاړ یم، دې زوی دپاره لاړ یم، څو واره لاړ یم.
هلته بیا کنسرتونو کې ستاسو آډینس ټول همدغه افغانان دي؟
افغانان ټول هم دا تلار او بار افغانان چې څومره دي، که د کوزي پښتونخوا دي او که د باري پښتونخوا دي، نو دا ټول ما سره مینه لري او یوازې کې مونږ ډېر نازولي یو او مونږ ته ډېره مینه راکړې ده په خپلو ځایونو.
بله، او دې کې خو هېڅ شک نشته چې ستاسو مینهوال ډېر زیات دي. نو تاسو په څو ژبو باندې سندرې ویلې تر اوسه پورې؟
یاره ما تر اوسه پورې په نورو ژبو نه سندرې نه ویلي او ما صرف په پښتو سندرې ویلې.
بیا خبرې کولای شي په نورو ژبو که نه یوازې پښتو؟
نو عربي راته یاد دی لږ لږ، خپل
مشکل حلولای شم
حلولای شم اردو را ته یاد د خپل مشکل حلولای شم په انګلیسي یو څه ټیکی دی هغه را ته یاد دی چې مثال خپل مشکل په حال کو دری ژبه زما لکه پیګم چې څوک وایي خو مثال یاد مې نه ده او کوشش مې ده چې زده یې کوم. مثال موږ د افغانستان ملي ژبې پښتو او دری ملي ژبې دي او زړه مې غواړي چې په دری ژبه سندرې ووایم په راتلونکي وختونو کې انشاءالله.
تر اوسه خو مو نه دي ویلي نو
تر اوسه پورې مې نه دي ویلي نه
په دې هیله چې سندرې مو راشي
او انشاءالله وایم بایکه.
ډېره زیاته مننه. نو تاسو مخکې ویلي چې محفلونو ته هم ورځم هم داسې ده
او کله کله زو یار دوست ملګری وی مینوال وی نو کله کله چې مجبور شو بس بیا زو محفلونو ته هم زو هر پروګرام ته نه ځم چاغه پروگرام مثال زګورم چې ما زاو کې ما مینواله غزګیدار کم تشتا لکه نن سبا خدام موسیقي شعر او شاعری څوک ډیر نه ووري په دوه دونو کې مثال پاتن دی او چی دی او چی دی مزداغه لوبه چې دی ډیر زیاتې مشهوري دی په دوه دونو کې خو بیا هم کله کله ملګری چې وي داسې دوستان وي ولې نه زو
دغه محفلونو ته که تاسو کوم وخت ولاړ شئ معلوم در عادت من د کوم جالبه خاطرو سره د یادښتونو سره مخامخ کیږئ نو کیږي مونږ ته یو کیسه وکړئ تاسو یو خاطره مو مونږ ته وایاست.
نو شته بعضې محفلونو ته چې مونږ لاړ شو ډېر ملګري داسې ملګري وي داسې مینهوال وي چې جامې پکې وشکوي
د ډېره خوشحالۍ
مثال خبره کوم دا شوی دی مونږ سره کنه ډیر مې پهلونو کې دا شوی دی
دا د دوستانو مینه ده. نو اوس که یو سندره مونږ ته زمزمه کوي کومه سندره به زمزمه کوي؟
سندره به درته زمزمه کوم ډیرې دي چې ته ووایې کوم رقم سندره
نو کوم یو چې ستاسو خوښه وي داسې په لنډو کې مونږ ته زمزمه کوي.
شلواره په سترګو زما یوه سندره ده ما به درته زمزمه کوم مینهوالو ډېره زیاته خوښه ده او تاسو
میربانی اتمن ولی نمیربانی
تا پس مزړکړی تنا کی دی تا پس مزړکړی تنا کی دی راشا راشا راشد ژوندون مالګی میټا کی دی راشا راشا راشد ژوندون مالګی میټا کی دی تل د محبت شرافت پلار زپور یاد زم د محبت پلار تل د صدا کتو شرافت پلار زپور یاد زم د محبت پلار سلزل کلار خطرناکی دی راشا راشا راشد ژوندون مالګی میټا کی دی تاپس مزړکړی تنا کی دی راشا راشا راشد ژوندون مالګی میټا کی دی راشا راشا راشد ژوندون مالګی میټا کی دی
ډیر زیاته مننه. ډیر خپل خیسه زمزمه د مونږ ته وکړله کور آباد خوشاله وسی. نو اوس که ماته دا ووایي چې امین الفت په خپل ژوند کې د څه شي سره ډیره زیاته مینه لري او د څه شي نه ډیره زیاته کرکه کوي یعنې هیڅ دنه خوښیږي هغه به کوم څه وي لکه چورتي مې کړې څنګه؟
نو خبره دا ده چې ما هر وخت لپاره تل لپاره رښتیا ډیر خوښیږي
رښتیا
صحیح ده او چې نه می خوخیږي هغه سدي درلود دي صحیح ده نو مونږ کدي دو دوړو ترمنس توفیر وکو او کوم ځای ته به ورسیږو ولې به ونه رسیږو صحیح ده
bale bale
نو تل دې پارا که سندری ویم رختیا می خوخیږي که مسالی ویم رختیا می خوخیږي یعنی که هر څوک دهان هنر په برخه کی وی مگم یعنی هغه می تل دی پاره رختیا خوخیږي
bale om ډیر ښه خبره ده اشاره وکړه bale ډیر زیاته مننه کاراشو استاد شخصی ژوند ته
مهرباني
اها په کور کورنۍ کې دي ما تقصي وکړه مثلا کور کې دي مرمن سره دي د کور په کارونه کې مرسته کوي نه کوي
والینا دا خو یو څوک چې مسلمان وي او مګم په اسلامي احکام پویږم نو موږ باید د خز سره مرمن سره باید همکاری وکړو ما کړی دی ولینا دا زه کوم که اوس ما مېرمنه مریضه وي مثال خبره کوم نو یا مریضه په حالت کې دې سره ما همکاري کړې ده مثال همداسې که یوه وي که وه که بله وي زما دوې مېرمنې دي
نو دغه ودونه مو په خپل په خوښه کړي یو واقعیت خیر راته ووایه بیا دغه د کوم یوې امر در باندې ډېر زیات چلیږي
یاره نو امرونه خو هغه څه چې ضرورت وي امرونه خو زه یې دواړو منم پوه شوې چې څه ضرورت وي مګم بې ضرورت دی زه هېچا امر هم نه منم
ډېر ښه کار کوئ ډېره زیاته مننه نوي کلیپونه مو بازار ته
یاره انشاءالله راضي به نوي کلیپونه سندرې مې نوي جوړې شوي دي په دې کې ډېر مختلفې دي نظمونه دي ترانې دي نور سندرې دي د معلم په حساب یوه سندره یو غزل ما جوړ کړی دی نو هغه به م انشاءالله راځي بس د هغې دپاره به تصمیم نوسو او وار وار سره به یې جوړوو نو انشاءالله ګرانو مینهوالو ته به وړاندې کوو
ډېره زیاته مننه کور آباد خوشحاله اوسئ چې زموږ استودیو ته راغلی
تاسو نه هم مننه خوشحاله اوسئ ژوندی اوسئ الله دې راته ونزوه تل دې خوشحاله
مننه کور آباد خوشحاله اوسئ مننه کوو تاسو نه
تاسی ل آزادی رادیو نه رادیو مجله اوري اوس د زرپانی وار رسیدلې او د زرپانی نننې پانمو د خپل ګلالي کوچنیانو لپاره زنګړې کړې درنو ماشومان په نننې زرپانه کې تمنا واحدی یو ډېر خوږه کیسه ستاسو لپاره راوړي راځي چې په شریکې واورو زرپانه
مرغاوي او چنګخه د ډن پر غاړه یو نازولې کوچنی مرغاوی ل خپل مور څخه خفه ولاړه وه کله به یې ترپا کې شروع کړې او کله به یې له موره مخ واړوه مور یې ورنږدې شوه او هغه یې پخلا کوله مګر نازولې مرغاوی نه پخلا کېده او ټینګار یې کوه چې ولې یې ترې چنګه خلاصه کړه د مرغاوی نازولې لور نن سهار په ډن کې یوه چنګخه ځوروله او هغه یې په خپلې مخو کې زخمي کړې وه چنګخې کوښښ کاوه چې له کوچنۍ مرغاوی ځان خلاص کړي خو کوچنۍ مرغاوی ورپسې وه خو کله یې چې مور پرې خبره شوه له هغې یې چنګخه خلاصه کړه او په ډېره غصه یې له ډنډه وایسته اوس مازیګر دی مګر له هم کوچنۍ مرغاوی له خپلې مور خفه ده موری هڅه کوي چې له هغې سره خبرې وکړي مګر کوچنۍ مرغاوی یې خبره نه اوري او کله کله وژاړي او ووایي چې ته ما لوبو ته نه پرېږدې مور یې خپله لور په خپل وزر کې را پټه کړه او ویې ویل لورې دا ډن یوازې زموږ په برخه نه دی رسیدلی ماهیان چنګخان او نور هم حق لري چې لمبا وکړي او باید څوک ونه ځوروو کوچنۍ مرغاوی لومړی غلې وه بیا یې وویل نو په دې ډن کې خو موږ له ټولو غټان یو چنګخان به موږ ته څه زیان ورسوي مورې ځواب ورکړ دا منم چې موږ له ټولو غټان یو مګر له موږ نه کوچني حیوانات هم د دې حق لري چې په ډن کې ولامبي دا ډن زموږ د ټولو شریک کور دی او باید یو بل ته مو تاوان ونه رسي کوچنۍ مرغاوی وویل نو که موږ تاوان ورسوو نو هغوی به موږ ته څه تاوان راورسوي
مور یو وخندل او وی ویل ګوره لور جانې حتمی نه ده چې هغوی دې موږ ته ګټه را ورسوي. دا تر ټولو لویه خبره ده چې هغوی ته موږ زیان ونه رسوو او په شریک کور کې خلک یو بل ته تاوان نه رسوي. کوچنی مرغاوی خپلې وزرې وسنډلې او وی ویلې ښه نو ته هغه چنګښې ته ووایه چې زما خواته دې نه راځي، ګنې دا ځلې مړه کوم. مور یې بیا کوچنی مرغاوی ته نږدې شوه او وی ویل مور دې له تا زار شي، په دې ډن کې ټول په شریکه لامبو، که ته داسې جنګونه کوې نو په ټول ډن کې به په جنګیره کې مشهوره شي، بیا به درسره څوک دوستي نه کوي. کوچنی مرغاوی بیا هم له موره خفه ده او وایي چې ولې یې چنګښه ترې خلاصه کړې. خو مور یې هغه پخلا کوي او ورته وایي چې کله چا سره یو وار ښه وکړې له تا سره به د دغه خو په بدل کې څو برابره ښه وشي. د مور او لور دعوا خلاصه شوه او ماښام شو، ټول خپلو ځالو ته لاړل او له کوچنۍ مرغاوۍ نه هم د نن ورځې خفګان هیر شو. شپه شوه او ټول په خواږه خوب ویده شول. یو ځل بیا سهار شو، کوچنۍ نازولې مرغاوۍ او مور یې هماغه ډن ته راغلې. مور او لور دواړو په ډن کې په لمبا پیل وکړ. لمر شیبه په شیبه ګرمېده. د کوچنۍ مرغاوۍ ګرمي وشوه او مور ته یې وویل مورې د ډن اخوا غاړې ته به لاړ شو، ښه سیوری دی. خو مور یې د ډن بل غاړې ته د تګ اجازه نه ورکوله، مګر کوچنۍ مرغاوۍ ټینګار کاوه او مور یې مجبوره کړه چې د ډن بل غاړې ته د تګ اجازه ورکړي. د ډن بل غاړې ته یې په حرکت پیل وکړ. په لاره کې یې څو چنګښې ولیدې، خو د مور له ویرې به یې هیڅ غږ ورته نه کاوه. د ډنډ اخري سنډې ته ورسېدل. په اوبو کې مور او لور مستیانې شروع کړې. له څو شیبو مستیانو وروسته لویه مرغاوۍ د ډن په غاړه په پرتو خټو کې ونښته. مرغاوۍ کوښښ شروع کړ چې له خټو ځان راوباسي، خو پښې یې کلکې نښتې وې. له ښې شیبې خواري وروسته یې د ګیدړانو غږ واورید. مرغاوۍ نوره هم ورخطا شوه او که چیرې ګیدړ راشي نو په ډېر اسانۍ سره یې خوړلی شي. کوچنۍ مرغاوۍ په ژړا پیل وکړ، خو ژړا یې هیڅ ګټه نه لرله او لویرې د خپلې مور خواته هم نشوه ورتللی، ځکه که هلته ورشي نو هغه به هم په خټو کې ونښلي. له همدې امله مور او لور دواړو چغې کړې. د ډن په غاړې هیڅ کوم داسې څوک پیدا نه شول چې مرغاوۍ په خېلې د خټو راوباسي. کوچنۍ مرغاوۍ په ژړا سر شوه او د خپلې مور د خلاصون لپاره یې چغې شروع کړې. مور می خلاص کړی، گینی گیدړه به راته وخوري. هلی مور می و مورې مرسته سوکشته، هلی موږ سره مرسته وکړی. سو شیبې وروسته یوه کوچنۍ چنګښه را پیدا شوه. هغې په ډېره بیړه د مرغاوۍ پښو ته ځان ورساوه. د مرغاوۍ پښې په خټو کې نښتې وې. چنګښې په ډېرې چابکۍ سره په کار شروع وکړ. د مرغاوۍ له پښو یې ګرد چاپېره خټې لرې کړې او د هغې پښې یې رالوسې کړې. له ښې شیبې خواره او زور وروسته مرغاوۍ له خټو راووته. کوچنۍ نازولې مرغاوۍ چې د چنګښې همت او مرسته وکتله، زر یې په سر ښکل کړه او مننه یې ترې وکړه. دا هماغه چنګښه وه چې څو ورځې وړاندې کوچنۍ مرغاوۍ ځورولې او زخمی کړې وه. مور یې لور ته وویل که چیرې په هغه ورځ مې له دغې چنګښې سره ښه نه وای کړی نو اوس به زه ګیدړانو خوړلې وم. کوچنۍ مرغاوۍ هم ژمنه وکړه چې ډنډ د دوی د ټولو شریک کور دی او نور به څوک نه ځوروي. د ځورولو پر ځای به ورسره مرسته او مینه کوي.
د نوي کال په لومړۍ ورځ په زابل کې طالبانو د ملي دفاعي ځواکونو پر پوستو حمله وکړه او ډیر کسان یې ووژل. وسلوالو طالبانو وروسته پر ټولنیزو رسنیو د دغې پیښې ویډیو هم خپره کړه. په ویډیو کې لیدل کیږي چې څنګه انسانان وژل کیږي، وینې بهیږي او د جګړې وحشت په اوج کې یو تن د یو پولیس بوټونه د هغه له پښو باسي او ورسره تښتي. دا پیښه یوازې د قتل او وینې بهیدو نه ده، دا پیښه یوازې د نوي کال په لومړۍ ورځ د وحشت د پیښېدو هم نه ده. آیا دا له جګړې، قتل او وحشت سره د انسان د عادي کېدو خبره نه کوي؟ آیا دا په افغانستان کې د انساني دود او دستور د ماتېدو یوه خواشینونکې نښه نه ده؟ دا چې د افغانستان وګړي له جګړې سره څومره عادي شوي او د بل انسان له وژلو سره دومره عادي شوي چې د اور او لمبو په اوج کې د مړي له پښو بوټونه غلا کوي. البته دې پیښې زموږ همکاري فرشتې جلالزی ته په افغانستان کې یوه پخوانۍ پیښه را یاده کړې. پخوا هم په افغانستان کې طالبان وو، خو هغوی داسې نه وو. هغوی به ظلم نکاوه، هغوی به خلق نوجل، هغوی به جماعتونو کې ناستو او ماشومانو ته به سبقونه ویل. داسې چې د افغانستان طالب له جماعت او ماشومانو ته د سبق لویلو تر دې ځای راورسېدل چې لمړی بوټونه غلا کوي. څنګه وشول جګړې په افغانستان کې ډیر پخوانی غوړ ارزښتونه، اصول او دودونه مات کړل. دا لیکنه پر هغه ورک طالب ده چې له انساني حیا او له خدایي ویره درلوده. راځي چې فرشتي جلال زی ته وښو.
ورېشمین خیال
تر وچکالی د ډیرو کلونو مخکې خبره ده. هغه وخت په دشت په افغانستان کې لتر خوډه کې خو ترخه زموږ په کلي کې خلکو سپیره بلله. زما په یاد دي زموږ په کلي کې ترخه چا په تناره کې لانه سوځوله. پخوا به چا خلکو ته شعرا کولې چې وای کور دې سپیره سه، کور دې په سپیره ترخه جارو سه، یعنی میراث دې د بل سه، یعنی په غولي دې زوی یا لمسی مه پیدا کېږه. خو د تاریخي عطر مې ډیر په یاد دي. زموږ په کلي کې به طالبانو وال، هغه طالب چې مازدیګر به یې وظیفه ټولوله، هغه طالب چې څادر به یې د زرتارو تر خولۍ راتاو کړی و، د کندارۍ خولۍ او سپیرې صدرۍ طالب، هغه ډنګر طالب لکه زیړ مازدیګر طالب، هغه طالب چې مخ به یې نیم په څادر کې نغښتی و، هغه طالب چې ناوکۍ به پاس دې ورته سره کول، هغه طالب چې تیندارې به پنډه په زیړو غوړو ورته غوړوله، هغه طالب چې د کلا په دروازه کې به یې نوک نیولی و، هغه طالب چې پورته به یې نه کتل، هغه طالب چې د مازدیګر او ماښام د لمانځه تر منځ به کلي ته نه راووت، هغه طالب چې له پیغلو به یې ستر کاوه، هغه طالب چې څڼې به یې په شرشمو غوړولې، هغه طالب چې سترګې به یې په رنجو تورولې، هغه طالب چې تال به یې واهه، هغه طالب چې بدلې به یې بللې، هغه طالب چې گلستان به یې وایه، بوستان به یې وایه، هغه طالب چې کتابونه به یې د جومات په تاخچه کې پراته و، د زیړو او نازکو پاڼو شلیدلي کتابونه، د کتاب په منځ کې د تاووس بڼکې، هغه په رنګین رویمال کې نغښتي کتابونه، هغه طالب چې د کلي پیغلو بلنډۍ ورته ویلې. خو دا طالب نه چې د کلي لاره کې یې ماین ایښی دی، دا طالب نه چې د تیندارې زوی یې وژلی دی، دا طالب نه چې ورېندارې فقر کوي، دا طالب نه چې د پیغلو تندی یې مات کړی دی، دا طالب نه چې د کلي ګودر یې ړنګ کړی دی، دا طالب نه چې کتابونه یې سوځولي دي، دا طالب نه چې د اختر میله یې بنده کړی، اتڼ یې بند کړی، ډول یې مات کړی دی، دا طالب نه چې د جومات په حجره یې په بام الوزولې ده، دا طالب نه چې د شپې ګرځي او د ورځې پټ وي. زه سوال کوم چې څه وسول؟ هغه پخوانی طالب څه سو؟ هغه زموږ د کلي طالب، هغه طالب چې په زیارت کې لنډۍ پاته وي، طالب خدای که به ملا سي په کتاب پروت یې یادوي شینکي خالونه، هغه مین، هغه غلمین، هغه مین طالب.
وکی لوټ ماران ملو ناران شول د بانکونو، دین ایمان ورکړل پټال شوید خلیج دا ساحلونو، شرعی جاری کند عربو دا بزمونو، شرعی جاری کند عربو دا بزمونو، وی دا کفر جکشو دا اسلام انجمنا، باچے گا وطنا، باچے گا وطنا.
جنتونو را چار پیټه پدی تما د دوزخ مصیبتونو، لوکو تندو مرزونو، د مریانو کړهونو، پنجابی ته ذلیل کړي تارب جهادونو، د زابل او بدخشان او سالنګل نرا پاتا، د خوبل نرا پاتا، د مرګل نرا پاتا.
قاتلانو قصابانو تهیرانیو، دغو هیواد پلورو افغانانو تهیرانیو، مونږ د خپلې خاورې دلالانو تهیرانیو، مونږ دیوینو خون کو شرم خانو تہیرانیو مون دیوینو خون کو شرم خانو تہیرانیو پل زان کی شرمی کو دنڑے لہر تنا واسے گا وطنا واسے گا وطنا
مرگن را پاچا
وطنا